په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ازادي راډیو یې وی بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه، د طالبانو د حکومت وایي ځبی الله مجاهد وایي د کابل په 300 فامیلی سیمه کې د جنایتکارانو پر یوه پټن ځای د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او څلور نور ژوندي نیول شوي دي. ښاغلی مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کښلي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې ګڼ چاودېدونکي توکي او نور تخریبي وسایل چې د هغه په وینا دغو حرفوي جنایتکارانو په کابل کې د تخریبي اعمالو لپاره ساتلي وو له منځه وړل شوي دي. د طالبانو حکومت له افغانستان څخه پر ازبکستان د توغندیو د بریدونه تایید کړل. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه وکښل چې د افغانستان له خاورې شریرو کړیو د دوو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره توغندي ویشتي دي. تر دې مخکې د طالبانو د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ ویندوی د افغانستان له خاورې پر ازبکستان توغندوی برید رد کړی و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د افغانستان له لورې ویشتل شوي توغندي پر ترمیز سرحدي ښار لګېدلي خو مرګ ژوبلی نه ده اړولې. زبیح الله مجاهد دغه راز وایي د دوی حکومت به د دې برید عاملان ونیسي او سزا به ورکړي. د په دې اړه ازبکستان ته ډاډ ورکړی دی. په پروان، کونړ او نورستان ولایتونو کې وروستیو سیلونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. په پروان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون ماسپښین د دې ولایت د شیخ علي ولسوالۍ د جنګلک درې سیمه کې سیل جاری شوی او له کبله یې دوه تنه مړه شوي او لس تنه نور بې درکه شوي دي. د شیخ علي ولسوال زبیح الله ترابي ازادي راډیو ته ویل سیل تر 500 ډیر څاروي هم مړه کړي او کابو سل جربه کاروندې ویجاړه کړې ده. د کونړ په چاپې دری او د نورستان په واما ولسوالیو کې هم چارواکي او قومي مشران د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو خبر ورکوي خو د تلفاتو دقیق شمیر تر اوسه نه دی څرګند. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د سخت اورښت او په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده. په پاکستان کې هم د وروستیو سختو بارانونو له کبله لږ تر لږه واویا تنه مړه شوي دي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې مرکزی وزیر شیرین رحمان پرون په اسلام آباد کې خبر وړاندې وویل تر ټولو ډیر کسان په بلوچستان ایالت کې مړه شوي چې شمېر یې 10 تنو ته رسیږي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر دا ډول طبیعي پېښې له اقلیمي بدلون سره تړلې وبللې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو وایي د امریکا د متحدو ایالتونو له باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره پرون ټلیفوني خبرې وکړې. بلاول بوټو زرداری په څو ټویټونو کې له بلینکن سره د خپلو خبرو ځینې جزئیات څرګند کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت ورهاخوا د امریکا او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو او د دوو هیوادونو د اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. ازادي رادیو او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي استازولۍ یونامه نوي مرستیال او سرپرست ویلي چې ملګرو ملتونو د افغانستان کلک ملاتړ ته دوام ورکوي.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماتیک ماموریت هرکلی کوي او غواړي چې د شته سفارتونو ترڅنګ نور سفارتونه هم پرانیستل شي.
په کونړ او نورستان ولایتونو کې وروستیو سیلونو خلکو ته درانه مالی او ځانی ځانونه اړولی دي.
لونه مړی دي، دا مالونه مړی دي، ځمکې مړی دي، خلکو ته ډېر زیات سره مال تاوان اړولی دی.
د پاکستان حکومت په خپل خاورې کې هغو بندو افغانانو ته چې پاسپورت نه لري اجازه ورکوي چې په دسکري خپل هیواد ته واړي.
دوره د کیږي تر درې زره افغانان خپل هیواد ته راستون شوي دي او که دغه لړۍ همداسې جاري وي نو ډېر افغانان به بغیر له مشکله خپل هیواد ته راشي.
یو شمیر نجونې او ښځې چې په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو سکالر شپونه ورکړل شوي له دې پلوه چې له محرم پرته سفر نشي کولی ډېرې اندېښمنې دي. لوی اختر را روان دی. په افغانستان کې اقتصادي ناوړه وضعیت به پر خلکو څه رواني اغېز شیندلی وي؟ په دې اړه مو له یوه روان پوه سره خبرې کړې دي.
دغه د دندو د لاسه ورکول دا ډېر یو لوی روحي رواني فشار یا سټرس دی کوم چې په دوامداره توګه د روان د تخریب سبب کېدلی شي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار ته روشان پم راسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمنی مې کړې ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي دي خزل لپاره او اساسي بشري حقوقو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي استازولۍ مرستیال او سرپرست له طالب چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې ملګرو ملتونو د افغانستان کلک ملاتړ کوي. له مارکوس پوتسل څخه طالب مشرانو غوښتي چې له نړۍ سره د دوی د حکومت د اړیکو او تعامل پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نور تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال او سرپرست مارکوس پوتسل پرون له طالب مشرانو سره د افغانستان پر حالاتو او له نړۍ سره د افغانستان پر تعامل خبري وکړي. پوتسل د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د ماموریت په پیلولو خوش دی او ملګرو ملتونو د افغانستان کلک ملاتړ کوي. شاغل پوتسل د طالبانو د حکومت له بهرنوی چارو وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د طالبانو د حکومت د بندنوی چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې شاغل پوتسل په دې کتنه کې د خپل ماموریت په اړه معلومات ورکړل او د طالبانو له حکومت څخه د همکاري او همشغی غوښتنه وکړه.
د یرما سرپرست وویل ملګری ملتونه په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماټیک ماموریت هرکلی کوي او غواړي چې د شته سفارتونو ترڅنګ نور سفارتونه هم پرانیستل شي.
احمد ضیا احمد تکل دا هم وویل چې د طالبانو د حکومت د بندنوی چارو وزیر د یونما له سرپرست څخه هیله وکړه چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د مثبتو اړیکو او مثمر تعامل رول ادا کړي. یونما تر اوسه پورې له طالب چارواکو سره د شاغل پوتسل د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دغه کتنو مخکې پوتسل په یو ټویټ کې چې د یونما په پاڼه کې هم خبر شوی لیکلی، افغانستان ته دا ځل د یونما د مرستیال په توګه د ویاړ او درناوي له سره وګرځیده. ژمنه کوي چې د افغانستان خلکو ته کار وکړي، ځکه چې د دوی هیواد دا مهال له یو حساس پړاو تیری شي. راتلونکي میاشت د طالبانو د واکته رسیدو کال پوره کیږي، خو تر دې دمه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلی. د طالبانو له لوري د ښځو د کار او تعلیم مخالفت سبب شوی چې د طالبانو رژیم په تدریج لامنځوي شي. ورنورس د افغانستان د بشري حقوقو او د ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو ځپونکي رژیم وباله او ویل چې له خپل خلکو سره د طالبانو چلن سبب شوی چې د نړیوالو له لوري پر دوی بندیزونه دوام وکړي.
د غرض د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدر بار د طالبانو د مشر د اختریز پیغام په اړه وایي، داسې ښکاري چې طالبان د هغو اندېښنو ځواب ویلو ته تیار شوي چې په درسته نړۍ کې د افغانانو د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه څرګندېږي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو رعایت د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوال ټولنې یو اصلي شرط دی. د طالبانو مشر په خپل وروستي پیغام کې د ښوونې او روزنې او د خلکو د حقوقو یادونه کړې ده. بیا هم نور تفصیل به لاس مسرونه وورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان د شزو د برخې مرستیال هیدر بار وای د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اختر پیغام د هغه وینا تکرار دی چې د علماو د لوی غونډې په نوم د درې ورځې ناستې په پای کې کړې و. اغلی بار ازادي رادیو ته وویل
Mr. Akhundzada's Eid message in many ways echoes
The Khagli Akhundzada paigham pakhsar barkho ke de hag paigham tikrar dai che tirone de Taliban pulay gonda ki war kade wo do zahiran de re ghoxtani ladi la kada che de nadai luluri de parasmiyat opi zandalsi aw pangawana de wakri pe yura wal amar kawi che nur hewaduna de dudui pakar ki karn ladi khuda sin khari che dui de da gandikhno jawab welo ta hazir wi che padrast nadai ke par bashari haquno op zangri dawal de khazo injuno par haquno de hamlo paadai chargandi kadi di دا سی احساسی کی چې دا پیغام د نه همکاري کاروندوی کوي او یو څه په غیر صادقانه ډول د طالبانو تر واک لاندې د طالبانو او افغانستان په اړه د نړۍ د درک ترنګولي ته اشاره نه دسوي.
د طالبانو لوري د دینی عالمانو په غونډه کې څرګنده نشو چې لښ پښم ټولګي پورتن جنو شوونځي به تر کله بند وي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې اسلامي امارت شوونی او روزنې ته ځانګړی پام کوي او خلکو ته د حقوقي د حق حقونو ورکولو ته ژمن دی. خو د لښ پښم ټولګي پورتنچونو د شوونځیو په اړه څه نه دی ویلي. په دې پیغام کې ویل شو چې طالبان د افغانستان بچیانو ته د تعلیم په چیرې بیا د دینی او عصري علومو پر اهمیت پوهی شي او د پرمختګ لپاره هڅه کوي. ځبان دې 290 برزي کیږي چې د طالبانو حکومت لښ پښم ټول کې پورتن جونی زده کړو ته نه پریږدي. د افغانستان په خاني ولسمشر حامد کرزي ل العربیه شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د جونو شونځي باید پرانستل شي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونل چپی دریا او د نورستان و ماول سوالیو کې د زیات باران لامل سه لبونه راوتل چې خلکو ته د سر مال زیانونه اړولې دي. د زیوسی دونکو چارواکو په وینا چې تر اوسه د یوې جلې مړې لسه لا برا استل شوې و خزه تر اوسه اورکدا او د تندر پرې وته لامل یو تن هم ټپی شوې ده.
د کونر چپی درې بلسوالی قومي مشر حاجی نصر الله خان ساپی 13:30 بجې ازادي راډیو ته وویل چې ماخام مهاله د بلسوالی په غنو سیمو کې د شدید باران او تندر پریوتو په وجه سیلابونه راوتلي او خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي.
د شدید باران د مل چپی درې بلسوالی په تلي کې لیکي تندر ورجه یو کس په مهاله کې هاشم خان پر موږ کوردار کې د سیلابونه راوتلي دي. یو ځانانه د کوردار نه وامه نه راوړي هم د چپی درې خلکو نیولې نو پلونې مړې دي دا مالونې مړې دي دا سمکې مړې دي خلکو ته ډېر زیات سره مال تاوان اړولې دي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ گاوند کې د نورستان واما ولسوالۍ هم سیلاب ځپلې ده. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو وحدت پال نورستانې
کوردار په مرګوداتو کې پل چې د کونړ او نورستان ترمنځ وصلونکي پل ده. متاسفانه دغه پل په کلي شکل سره د منځ ته لیدا دلته د خلکو پټیان باز کورونه هم پیوړې دي او یو تن من شهید لرو او د نورو زخمیانو او د نورو شهیدانو معلومات تر اوسه نشته دي. مسافر اوس نشي کولای چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ وکړي.
چارواکي هم وایي د کونړ په چپه دراو د نورستان په واما ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مرګ جوړه او مالی زیانونه اړولې دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
یو خزه یو ماشوم دغه سیلاب وړي دي چې ماشوم کم مړی دغه مندل شوی دی او ځنه انا تر وسه پورې ورکا ده. بل یو کس چې پاغه باندې آسماني تندر راغورځېدلې ده او هغه زخمی ده. هغه هم په کومه حالت کې ده. خیریه بنسټون نه غواړو چې ساحه ته ورشي او د خلکو سره څومره چې کیږي باید هغه وسو کی.
د کونړ په چپه دراو د نورستان په واما ولسوالۍ کې په داسې حال کې سیلابونه خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړوي چې په یو شمیر نور ولایتونو کې هم سیلابونو سرکونه پلونه سربندونه باغونه کرهنیز ځمکه او د خلکو کورونه زیانمن کړي.
د غرزه په پاکستان کې هم د ورستیو سخت بارانونو له کبله لکتر لګه وو او یاته نم لشيوي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې مرکزی وزیر شيري رحمان پرون په اسلام آباد کې خبر وړاندې کړل تر ټولو ډیر کسان په بلوچستان ایالت کې لشيوي چې شمیره وو د شتنو تر رسیدګي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر دا ډول طبيعي پیښې له اقليمي بدلون سره انتړلې وبللې. د پاکستان حکومت په خپل خاوره کې هغو بندو افغانانو ته چې پاسپورت نه لري اجازه ورکوي چې په تذکيري خپل هیواد ته واوړي. پاکستان له وګړي مدیر رئیس هغو افغانانو ته چې پاسپورت یې نه درلود اجازه نه ورکول چې افغانستان ته لاړ شي. په خو افغانانو اجازه لرله چې د تذکيري په خوولو افغانستان ته لاړ شي.
د پاکستان حکومت د روان جولای تر نهمی یعنی د شنبه تر ورځې افغانانو ته اجازه ورکوي چې له دې فرصت په استفاده خپل هیواد ته د تذکيري په شولو لاړ شي. سبحان الله یو له هغو کسانو دی چې په پاکستان کې له ډیری مودې بند پاتې کیدو وروسته تازه خپل هیواد ته ستون شوی. د وویل
اخوا د ایسار او بس راتلنج له کور کې بیماری وو ګرمیم زیاته و خپل ما پرشن هم کړی لاس و دا ګډ کلاو شو بس رواو.
په پاکستان کې زرګونو افغانانو شکایت درلود چې پاسپورت نشي ترلاسه کولای او پاکستاني به پاسپورت نه پریږدي چې خپل هیواد ته لاړ شي. پاکستانی چارواکي وایي چې د هغو افغانانو چې پاسپورت نه لري او په پاکستان کې میشتي شمیر لکونو ته رسیږي. د دوی په وینا دا کسان چې اوس له اعلان شوی فرصت په استفاده خپل هیواد ته لاړ نشي وروسته به پاسپورت اجازه نه ورکول کیږي چې سفر وکړي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمشنر مفتي سید غازی الله هاشمی وای دوی او د بهرنوی چارو وزارت په زلونو پاکستان ته ویلي چې افغانان پریږدي چې په تذکیرو خپل هیواد ته راشي.
اوس الحمدلله دغه دور د کېږي تر درې زره افغانان خپل هیواد ته راستون شوي دي او که دغه لړۍ همداسې جاری وي نو ډېر افغانان به بغیر له مشکله خپل هیواد ته راشي.
د پاکستان سرحدي چارواکي وایي چې د جولای له دوهمې تر پرون چهارشنبې پورې شاوخوا 14,000 افغانان په تذکیرو افغانستان ته تللي دي او د اختر په شپو ورځو کې هم د بشري خواخوږۍ پر اساس افغانانو ته اجازه ورکوي چې د تذکرې په شولو خپل هیواد ته لاړ شي. پاکستانی چارواکي په عین حال کې وایي دغو افغانانو او نورو ته به له پاسپورت او ویزې پرته اجازه ورنکړي چې پاکستان ته لاړ شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د کندوز ولایت ګلتپی ولسوالۍ عمومي سړک لس باندې ویل سيزي ورسته د خلکو له تګ راتګ پر مخ خلاص شو. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په تیرو لسو کلونو کې چا پر دې سړک ځکه تک نشوي کولای چې په سړک کې ماینونه او نور چاودیدونکو وسیلې ښخې وي. تفصیل په دې رپورت کې.
د کندوز د ګلتپی ولسوالۍ عمومي سړک د څه باندې لس کال وروسته د خلکو د تګ راتګ پر مخ خلاص شو. د دغې ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي چې د دوی عمومي سړک د څه باندې لس کال راهیسې د جګړو او د ښخ شوو ماینونو له امله د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی وو او دوی به د سختو ستونزو په ګاللو سره له فرعي لارو کندوز ته تګ راتګ کوو. د نوموړي ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالله عثمانزي په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
ډیر خوشاله یاستو چې د زمنګ د ګورته پی سرک خوش شو. خو به مونږ ډیر په سختو لارو په ځنګلونو کې راټاوی دلو اوس دا زمنګ سرک جوړ شو. دا زمنګ د قانانو ته زمنګ ولستا مریضانو ته ټولو ته دا یو نعمت دی.
د دې ولسوالۍ خلک وایي چې د ګلتپی کندوز ترمنځ 40 دقیقې مزل دی خو د عمومي سړک د تړل کېدو له امله دوی 40 دقیقې مزل په یو ساعت کې ترسره کوو. د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد عارف وایي
سړک خو وروره دغه سی ساده سړک ټیکا ټیکا دی او پاک ماینونو چې غلبیل کړی دی بمونه پې وروره بله غار غاری کړی دی چې سړک موږ ته جوړ شي 100 روپۍ کرا ده 500 روپۍ ده به راشي. دا ګټه د چا ده؟ ګټه د ملت ده. جغل به پې واچي وروره بله خدای به ماسیسه را والي پوخ به کي ساز به کي.
د ګلتپی ولسوالۍ خلک له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کوي چې د دې ولسوالۍ سړک په اساسي ډول ورغوي ترڅو خلک په وخت سره خپل کرنیز محصولات او ناروغان مرکز ته ورسوي. د دغه ولسوالۍ د قلاچی د سیمه یو وسیدونکو شمس الدین شنواری وایي
دا سړک موږ خراب دی ډیر په بد حالت کې دی. د شي په نور د ډیر مشکلاتونه دي په دې ساحه کې وروره لکه موږ کلینیک نه لرو مکتب هم د شي صحیح دغه نه لري کیدا ټلیفوني پای نه دي. دا په دې ساحه کې بيخي صفر دي کار نه کی بيخي قطع دي. سړک خامہ خامہ ته ګټه لري وروره سړک آبادی د وروره د حکومت خدمت دی د دولت په
د ګلتپی ولسوال مولوی عبدالقادر حمزه وای چې د دې ولسوالۍ پر 14 کیلومتره سړک د جغلا چونې او ترمیم کار پیل شوی دی.
کومه کوټلی خلیفې فواید یاما کړده مقدار کې
د ولایت مقام په هلو ځل او د کندوز د ټولګټو چارو ریاست او د سیمې د خلکو په همکارۍ سره د دې ولسوالۍ پر 14 کیلومتره سړک د جغلا چونې او ترمیم کار پیل شوی دی او په بشپړې دوه سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي. ان شاء الله په راتلونکي کې به د ګلتپی سړک په اساسي توګه ورغول شي.
ګلتپه په خوا د کندوز ښار اړوند سیمه بلل کېده خو په 1994 کال کې کله چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز لپاره درې نوې ولسوالۍ منظور کړې یوه هم پکې د ګلتپی سیمه وه چې ولسوالۍ ته ارتقا وکړه. د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په تیرو 40 کلونو کې په دغه ولسوالۍ کې د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي زکلا هم خلک د برېښنا، روغتیا، کرنې، اوبو لګونې، پوهنې، ترانسپورت او د څښاک اوبو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی شته ستونزو ته پاملرنه وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر انجونې او ښځې چې په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو سکالرشپونه ورکړل شوي، له دې پلوه چې له محرم پرته سفر نشي کولی، ډېرې اندېښمنې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې یو شمیر هیوادونو هر کال د زده کړو بورسي یا سکالرشپونه افغان ځوانانو ته ورکول، چې یوه زیاته برخه یې هم انجونې او ښځې وي. دې ته په پام چې د طالبانو لخوا پر ښځو له محرم پرته د لرې سفر بندیز لګول شوی، دغه انجونې او ښځې به چې غواړي په بهر کې زده کړې وکړي له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي؟ په دې اړه نور په دې راپور کې
نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي. په انجونو او ښځو د طالبانو له محدودیتونو شکایت کوي. دا چې په هند کې د ماسټرۍ د سکالرشپ کارونه پای ته په رسېدو دي، اندېښنه لري چې له محرم پرته به څنګه هند ته سفر وکړي. دا وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې د خپلې تحصیلي سوې د لوړولو په خاطر د سکالرشپ غوښتنه کړې وه. اوس چې منل شوې او ډېر کارونه یې مخته تللي، د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د محرم د نشتون اندېښنه ورسره مله ده.
گرفتن پاسپورت به نحوه غیر ممکن هست در ولایت مثل هرات.
په هرات کې د پاسپورت اخیستل چې اوس د پاسپورت ریاست ویبپاڼه هم بنده ده سخت شوي. دوهمه خبره دا چې ډیری سفارتونه تړل شوي او قونسلي خدمتونه نه وړاندې کوي. او درېمه موضوع دا چې میرمنو ته اوسنی حکومت اجازه نه ورکوي چې یوازې له افغانستان ووزي، او دا حق یې له ښځو څخه اخیستی دی.
قانون ها حق نه دارن که تنهایی سفر وکنن.
طالبانو له واکمنېدو وروسته په یو فرمان کې ښځې له محرم پرته له سفر کولو محرومې کړې. د شاهدانو په وینا په هوایي ډګرونو او سرحدونو کې طالبانو ځینې کسان ټاکلي چې له محرم پرته د ښځو د سفر مخنیوي وکړي. د کابل اوسېدونکي هدیه توبه چې تازه یې د پاکستان سکالرشپ ترلاسه کړی او دې هیواد ته تللې ده، ازادي راډیو ته وویل چې له تورخم بندره تیرېدل یې د ژوند تر ټولو بده خاطره وه. توبه وایي پوره ورځ د طالبانو کسانو پوښتنې ترې کولې چې ولې یوازې ځي، خو له ډېر ټینګار وروسته د سفر اجازه ورکړل شوه.
په بسیار مشکلات از مرز عبور کردیم.
په ډیرو سختیو له تورخمه واوښتلم چې د ژوند یوه بده خاطره مې ده. که څه هم هغه وضعیت به مې هیڅکله هم هیر نه سي، خو نور نه غواړم چې په اړه خبرې وکړم. د محرم د مسلې په خاطر له ډیر جنجال سره مخ شوم او په ډیرې سختۍ له کرښې واوښتلم.
مشکلات از مرز عبور کردم.
ځینې نجونې بیا اړې دي چې د تحصیلي سفر په خاطر خپلې کورنۍ هم ګاونډیو هیوادونو ته له ځان سره بوزي. سونیا احمدي چې تازه یې د ایران په فردوسی پوهنتون کې ماسټري پیل کړې وایي کورنۍ له ځان سره ایران ته راوستې، ځکه د نوموړي په خبره که دوی ورسره نه وای ناممکنه وه چې خپلو زده کړو ته یې دوام ورکړی وای.
چې به صورت زمینی چې به صورت هوایی کلا
که د ځمکې یا د هوا له لارې وي، هېڅ مېرمن د یوازې سفر حق نه لري، چې دا ډېره لویه ستونزه ده. د طالبانو محدودیت لامل شوی چې نه په هیواد کې او نه هم بهر کې انجونې په اسانه زده کړو ته دوام ورکړي. له ښځو سره جنسیتي تبعیض کېږي چې دا مسله افغانستان شاته بیایي.
په نظر مې برای جامعه افغانستان
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د تیر لمریز کال د هود په اتمه اعلان وکړ چې له یادې نیټې وروسته ښځې له شرعي محرم پرته بهر ته سفر نشي کولی. آن د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په فرمان کې راغلي چې ښځې په هیواد کې دننه هم له محرم پرته له 40 کیلومتره ورهاخوا سفر نشي کولی، خو ځینو ښځو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې په لنډو لارو کې هم دا فرمان په ښځو تطبیقیږي. په داسې حال کې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغان ځوانانو لپاره د بهرنیو هیوادونو سکالرشپونه کم شوي، څه موده مخکې د امریکا متحده ایالاتونو هم اعلان کړی و چې د افغانستان لپاره د فولبرایټ سکالرشپونه لغوه کوي، خو تازه د هیواد اعلان کړی چې هڅه کوي د افغان ځوانانو لپاره د فولبرایټ سکالرشپونه بیرته پیل کړي. اوس یوازې ګاونډي هیوادونه د افغان ځوانانو لپاره سکالرشپونه ورکوي، خو د ښځو په یوازې سفر محدودیتونو د انجونو لپاره د هیوادونو ته هم تک سخت کړی او دوی په ناهیلۍ په بهر کې د زده کړو فرصتونه له لاسه ورکوي.
په افغانستان کې خلک له تیرو څو ورځو راهیسې د لوی اختر په تیاریو بوخت دي، خو سږنی اختر داسې مهال رارسیږي چې د خلکو جیبونه او دسترخوانونه د پخوا په پرتله تش دي. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان څه باندې نیمایي وګړي د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري. دغه وضعیت د خلکو پر رواني وضعیت څه ډول اغېز کړی دی؟ دا پوښتنه زما همکار اسدالله لودین له ارواپو ایمل صاپي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
په دې ورستیو کې د غنوي تحولات چې رامنځته شو، نړیوال اقتصادي بندیزونه د بلې خوانه او همدارنګ په نړۍ کې د تحولاتو په نتیجه کې کوم چې دغه جګړه د اوکراین د همدارنګ د کورونا او با په اساس چې کوم اقتصادي ټکنیتوب رامنځته شوی، همدارنګ د اقلیم تغییر د نړۍ په سطح باندې په عمومي توګه باندې د بیو لوړوالی او په خاصه توګه زموږ په هیواد باندې دغه اقتصادي بندیزونه او د سیاسي بندیزونه چې لګیدلې دي او دغه تحول ډېر خلک بیکاره کړل، خلک د وظیفونه لري کړل او خلک خپل دندې لاسه ورکړي، چې د رواني د لحاظه دغه د دندو د لاسه ورکول دا ډېر یو لوی روحي رواني فشار یا سټرس دی، کوم چې په دوامداره توګه د روان د تخریب سبب کېدلی شي او په مغز کې د نیورو ترانسمیټرونو حاکم چې عصبي رواني فعالیتونه تنظیموي د هغې د کمیدا سبب ګرځېدلې شي، او بالاخره په ټولیزه توګه هم چې د ژور خفګان یا ډپریشن د رامنځته کېدو یو عامل ګڼل کېدلی شي.
تاسو ته چې دغه کوم کسان مراجعه کوي چې معاینه یې کړی یا ورته سلا مشورې ورکوي، د دغو کسانو یا د مراجعینو په شمېر کې مو څومره زیاتوالی راغلی تیرو کلونو ته په کتو؟
تقریبا دغه یو کال په حدودو کې چې دا مشکلات رامنځته شوي دي، ناروغان فوق العاده ډېر دي، پخوا هم ډېر وو، اوس د دې کچه لږ ډېره شوې ده، ځکه ما مخکې ارزو چې دلته یو ملټیپل سټرسز یا مختلف رواني روحي فشارونه چې هغه د اقتصاد کمزورتیا ده، د وظایفو نشتوالی دی، د امکاناتو کموالی دی، دغه ټولو سره یو بل سره لاس ورکړی دی او د یو قوي رواني فشار په توګه د خلکو پر روان باندې عمل کوي، نو د دې په نتیجه کې ناروغان فوق العاده ډېر شوي دي، بالخصوص د ژور خفګان، ډپریشن، روحي رواني فشارونو په نتیجه کې.
دغه ډول وضعیت چې اوس رامنځته شوی د ټولنیزو خوښیو پر مراسمو څه اغیز کړی دی؟ مثلا اخترونه زموږ او تاسو د خوښۍ مراسم دي، مثلا نورې خوښۍ موږ او تاسو لرو، د روان وضعیت چې تاسو تشریح دغه خوښۍ څومره متاثره کړی دی؟
دغه اختر چې کوم دی، دا یو ډیره لوی لورین او پرزوینه ده، د الله د خوانه مسلمانانو باندې چې په کال کې دغه دوه خوښۍ خلکو ته ډیر زیات امیدوارې دي، د پاره بازي امدګیانی نشي دي، د پاره بل خصوص دغه لوی اختر کې چې د قربان نوی مسلمه ترې بحث به د جامو اصلو د بازي میواجاتو خوراکي او مسائل او وسایل برابرولو د پاره د خلکو کې توانمندي نشته، نو یو قسم نو امیدي ده د خلکو په منځ کې.
صفای سپ څو کې چې په همدغه حالاتو کې هم دوی خپل خوخي ولمانځي او دغه وضعیت هدا اقل د اختر خوخي متاثر نه کړي.
زموږ توصيه دا ده چې خپل دغه د اسلام مبارک دین ته کسړې غلن نظر وکړي او بیا د اخترونو اغه اساسات ته نظر وکین، او د اختر په خپل د خوشحالي مشترک او اجتماعي خوشحالي ده یا ټولنیزه خوشحالي ده، دلته د روحي رواني فشارونه استرسونه هم ټولنیز دي، یعنی په ټولو خلکو باندې دي، او خوچا باندې بلک زیات یو څه یو اندازه بلک کمی یو اندازه بخینو شونه شو ولې چې ټول خلک د روحي رواني فشار سره مواجه دي، هم د مشکلات سره د اقتصادي، خو بیا هم یو تعداد خلک خدي یو اندازه زما نظر ده دي چې دا سټرس یا فشار هم اجتماعي دی، ټولنیز دی، او دا د اختر مسله هم یو ټولنیزه مسله ده، د خوښۍ مسله ده. زما د خلکو نه هیله ده چې دغه د قربانۍ چې په چا باندې کیږي دغه بدرې صحیح مساوي حصو باندې باید تقسیم شي، همدارنګه د غریبانو او د ګاونډیانو د دې حقوق باید ورکړل شي، خوشحالي سره شریکه کړل شي، او حتی دغه چا چې وسه کیږي هغه به وزلام سره اقتصادي مرسته وکړي، د لباس اخستلو یا د
د کورنۍ د غذایی موادو پخستلو کې. اروا پو یا روان پو ایمل صافی و په دې اړه چې د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په تیره بیا د اختر په درشل کې پر خلکو له رواني پلوه څه ډول اغیز کوي، په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړ. او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو.
زما نوم نصیب الله د کندهار ولایت میرزا احمد خان کراچی د سری غونډي اوسیدونکی یم. په دغه ساحه کې د اوبو ډیر سخت مشکل دی، حتی خلک په کیلومترونو ساحه وي چې صرف د چرنګ اوبه پیدا کی، د چرنګ اوبه نه پیدا کیږي. دولت لس کاله کیږي د دې وعده کوي چې په دې ساحه کې به د اوبو ذخیره د غونډي پر سر جوړه شي، خو نه جوړیږي. لس کاله په همدې خلک غولوږي دي، خلک د سختي وچکالی سره مخ دي، خلک د صرف د چرنګ اوبه نه پیدا کولای. وسلام.
السلام علیکم. درزگان د ولادت د چشنه ولسوالی کمیا قازیان د تر ډیر ظلم کیس منځري خلق وهی بندیانې وي، کچی لړو مقامات داسې ظلم روا عمل مخونه سیدا پر ډیره بد پیله ولري، د لړو مقامات او محله د عادت په خاص ډول ته تمیز درې صفه چې د داسې روا عمل مخونه سی او سړنه وکي اقدام وکي. السلام.
زه د مرجې د ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پریږدم. موږ د افغان وسیم د شرکت څخه په خاص ډول
د سیمکارټو د توزیع په برخه کې شکایت لرو، ځکه یو سیمکارټ په ومه اس کوم چاته نور کول کیږي. نو د سیمکارټونو په اړه کې د افغانستان د شرکت څخه موږ دا هیله ده چې د سیمکارټو توزیع یو څه په سہولت سره وکړي. د خلکو ډیر رښتې بیروبار دي، پر نو د دې سیمکارټونو لږ دي په میاشت کې ډیر څلوېشت سیمکارټونه بلانه توزیع کوي. سیریس
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه اونۍ خبرونې مهیروي د ښځو لپاره او د غرض اساسي بشري حقوقو. خو اوس پام وکړئ یو ځل بیا لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وای د کابل په سیاست فامیلی سیمه کې د جنایتکارانو پر یو پټن ځای د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او څلور نور ژوند نیول شوي دي. ښاغلی مجاهد په خپل ټویټر پانه کلی چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې ګن چاودیدونکي توکي او نور تخریبي وسایل چې د هغه په وینا دغو حرفوي جنایتکارانو په کابل کې د تخریبي اعمالو لپاره ساتلي و له منځه وړل شوي دي. د طالبانو حکومت له افغانستان څخه پر ازبکستان د توغندوی بریدونه تایید کړل. د طالبانو د حکومت و اندوی زبی الله مجاهد رشوه په خپل ټویټر فانه وکړل چې د افغانستان له خاورې شریرو کړي او د دوړو هیوادونو ترمنځ بے باوري رامنځته کول لپاره توغندي وشتي دي. تر دې مخکې طالبانو د بلخ ولایت امنیت قمندانې و اندوی د افغانستان له خاورې پر ازبکستان توغندوی برید رد کړی وو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د افغانستان له لوري وشتل شوی توغندي پر اترمې سرحدي ښار لګیدلې خو مرګ ژوبلې نه اړولې. په پروان کونړ او نورستان ولایتونو کې ورسته وسیلونو خلکو ته ځاني او مالی زیان نړولې دي. په پروان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې پرون ماسپښین د دې ولایت شیخ علي ولسوالۍ د جنگلک درې په سیمه کې سیل جاری شوی لکبل دوه تنه مړ شوي او لس تنه نور بی درکه شوي. د غرض د وسیلونو 50 تر 50 پورې څاروي هم مړ کړي او کابو سل جریبه کروندې ویجاړه کړې. د کونړ په چپې دریا او د نورستان په واما ولسوالیو کې هم چارواکي او قومي مشران د ورسته سیلابونو په نتیجه کې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو خبره کوي خو د تلفاتو دقیق شمیر تر اوسه پورې نه دی څرګند. په پاکستان کې هم د ورسته سخت بارانونو له کبله لکتر لګه واوی تنه مړ شوي دي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې مرکزي وزیر شیری رحمان پرون په اسلام آباد کې خبرلارانو ته وویل تر ټولو ډیر کسان په بلوچستان ایالت کې مړ شوي چې شمیر 30 تنو ته رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو وای د امریکا د متحده ایالاتونو لباندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره پرون ټلیفوني خبرې وکړې. بلاول بوټو زرداری په څو ټویټونو کې بلینکن سره د خپل خبرو ځینې جزئیات څرګند کړي او ویل دي چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت ورهاخوا د امریکا او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو او د دوه هیوادونو د اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې کړې دي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومنې. په دې ورسته کې چې پر افغان مرمرو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلې دی، د کوندو مرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورسېدې کړې دي. په افغانستان کې کوندې مرمنې خپل ډیرو شرعي، بشري او مدني حقوقو څخه به برخې دي. د بیلګې په توګه په خپل ځړه د دوهم واده واک نه ورکول کیږي. د تګ راتک، زده کړې، کار او د تا ورته اړینو مسایلو پاکله په خپل خواخه پریکړه نشي کولای. کله نا کله خو خپل نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ور باندې لګیږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې خځې د میړه کورنۍ کونډه د ته مجبوروي چې د کورنۍ له وغړي سره پرته د دې لخواخه دوهم نکاح وکړي چې دا په خپل له کونډې خځې سره خوشنات دی. مریم وایي چې میړه په انتحاري عمله کې مړ شوی دی. د هغه لمر ګروسته هیڅ ډول مرسته هم نه ده سره کړې.
هیڅ مې نه دلو د کور مې غلو وکړ سره مې شهید سره دا په تحریک په چرخی لار کې دلته شهید سره لور مې شهید سره زوی مې شهید سره واسه خپل تک تنا پات سند غزوی مې بل مرګ خدای راک دی خو کور ته زمګي خاتزم یعنی د کال څخه پر کېږي په مخ قیامت کې خورې نری نه زن لارم کوچ وړم هیڅ څوک نه لارم تر څو پورې ما سره چا کومه کم نه دکړې یو رپم کومه نه دکړې